در نخستین مجله احمد تکل با شما هست. من امید مرزبان اجازه میخوام. با سلام آقای تکل.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبري مجله ته راغلاست. په دې خبرونه کې به پراپورونه کې واوري چې نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زینن د لوړې په مراسمو کې په خپل وینا کې د ملي وحدت د حکومت لومړی توبونه په ګوته کړل او په کابل کې د امریکا سفارت نن تایید کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به سبا سه شنبه لاسلیک شي. د راپورونو برخه وروسته راځي چې البته نور موضوعات هم پکې دي، خو لومړی فرشته جلالزی ته غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
نن د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د لوړی مراسم سرته ورسول. د ملګرو ملتو استازه یانکو بش په افغانستان کې د ملي وحدت له حکومت سره د ملګرو ملتو پر همکاریو ټینګار کوي. او د اروپا د شورا پارلماني اسمبلی د چک جمهوریت د پخوانی مشر وسله او حبل پونم د بشري حقوقو کلنۍ جایزه نن د آذربایجان د بشري حقوقو یو مدافع ته ورکړه. پره خبرونه واوري. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدی نن د ستري محکمې د رئیس قاضي القضات پر وړاندې د خدمت لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم.
نوی جمهور رئیس نن په خپل وینا کې د پراخو اصلاحاتو او لایداري فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی احمدی هغه فرمان هم لاسلیک کړ چې پر اساس یې عبدالله عبدالله د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي مشر وټاکل شو. د یو بل خبر لمخې ویل کېږي چې سبا به نوی جمهور رئیس د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. پر دغه تړون د ډېرې مودې راهیسې خبرې روانې وې. په کابل کې د امریکا سفارت او د جمهور رئیس احمدزي یوې نږدې سرچینې دا خبر تایید کړی. وروسته به په خپرونه کې جزئیات درته راسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي یانکو بش نن نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته د مبارکۍ په پیغام کې ور بیا له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. یانکو بش په خبر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتو سازمان با په افغانستان کې د صوبات سولې او پرمختګ لپاره په هڅو کې د ملي وحدت له حکومت سره همکار وي. د ملګرو ملتو استازي ویلي په افغانستان کې پرتی ستونزې یوازې د ملي وحدت او شې رهبرۍ په مرسته حل کېدلی شي. او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم نن وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د ملګرتیا د یو نوي فصل پیلول غواړي. د کانینګ هم د دفتر خبر پاڼه د افغانانو غواړي چې له خپل نوي حکومت سره همکاري وکړي او هیله څرګنده کړي چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د غوښتنې پر اساس د سولې او صوبات د ټینګولو لپاره هڅې کوي. د اروپا د شورا پارلماني اسمبلی د چک جمهوریت د پخواني ولسمشر وسله او حاول پونم د بشري حقوقو کلنۍ جایزه سشکل نن په آذربایجان کې د بشري حقوقو زنداني مدافع انار محمدلی ته ورکړه. د دې جایزې لپاره د اسرایل او فلسطینیانو د حقوقو اسرایلی مدافع بتسلیم او په ملتا کې د کډوالو د حقوقو یو مدافع ډله د کاندیدای وروستي مرحله ته وتلی وو. د وسله او حاول پونم دا جایزه چې نه اویازره امریکایي ډالر کېږي د تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري حقوقو د ملاتړ په خاطر تر ټولو غوره مدني خدمتونو ته ورکول کېږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن هیله څرګنده کړه چې د کسپین پر غاړه د پروتو هیوادو مشران به د دې سمندرګي پر حقوقي موقف یوې موافقې ته ورسیږي. پوتین دا خبرې نن د کسپین پر غاړه د پروتو هیوادو د مشرانو غونډې ته کړې دي چې د روسیې په استراخان ښار کې روانه ده. غونډې ته د آذربایجان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشران ورغلي دي. د اوکراین پوځ نن ویل چې نه عسکري له پرون راهیسې په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بلتون غوښتونکو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دا په تېرې یوه میاشت کې چې دواړو خواوو اوربند لنګ کړی په یوه ورځ کې د اوکراین د پوځ تر ټولو زیات تلفات دي. په هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي اعتراضونه روان دي. د هنګ کانګ حکومت نن د ښار له ټولو واټونو څخه د لاریونو ضد پولیسو د ایستلو اعلان وکړ. دا د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو یوه عمده غوښتنه وه. د هنګ کانګ پر یوه حکومتي وېبپاڼه نن وویل شول چې د دې لپاره چې لاریون کوونکي غلي شي د لاریونو ضد پولیس له واټونو ایستل کېږي. په هنګ کانګ کې زده کوونکو د جمعې له ورځې راهیسې دغه ستر لاریون پیل کړی. دوی له حکومت غواړي چې د ټاکنو د اصلاحاتو په اړه خبرې ورسره وکړي او د ښاروالۍ د ټاکنو په اړه د پیکینګ د بندیزونو تازه پریکړه یې رد کړې ده. د هانګ کانګ د ښاروالۍ انتخابات به په 2018 میلادي کال کې کیږي چې حالت سابقه نه لري. او د هسپانیا حکومت د اساسي قانون پر محکمه ژغ کړی چې په نومبر کې د کاتالونیا د خپلواکۍ د چورپشتنې مخنیوي وکړي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی نن رسمي غوښتنلیک وړاندې کړ او وی ویل چې په کاتالونیا کې چورپشتنه غیر قانوني ده.
Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar
دوی موږ تل دا برابر درلود چې داسې ټولپوښتنه نسي ترسره کېدلی ځکه چې له قانون سره مخالف کار دی. هر کله چې دا مسله راپورته سوي موږ خپل اعتراض پورته کړی او نن د دې ټولپوښتنې پر خلاف چې د ټولو اسپانویانو حقونه له خطر سره مخامخ کوي خپل رسمي اعتراض وړاندې کوو. د هسپانیې په شمال کې د کاتالونیا سیمه 1.5 میلیونه وګړي لري چې کاتالان بلل کېږي. دوی خپله ژبه لري او د هسپانیې د اقتصاد 40% ګټه له دغه ځای څخه جوړیږي. د کاتالونیا خلک وایي چې د مادرید حکومت دوی ته سمه ونډه نه ورکوي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبری مجله په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه نن لوړه وکړه. له مخالفینو سره سوله د د لوړې د وینا مهم پیغام و.
د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي.
د امریکا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو او ملګرو ملتونو اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشر په توګه د کار د پایل مبارکي ویلې او په کابل کې د امریکا سفارت وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به سبا سه شنبه لاسلیک شي. د عفو نړیوال سازمان له ولسمشر احمدزی څخه غوښتي دي چې د بشري حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
زمون غوښتنه دا دی چې نوی حکومت اول باید هغه اشخاص چې د بشري حقونو د تخلفاتو متهم دي تر تحقیقاتو لاندې به راځي.
و باورئ چې د هغو لسګونو بهرنیو زندانیانو برخلیک به څوي چې بګرام ته نږدې د امریکا پاوز په توقیف ځایونو کې پاتې دي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او مرستیالانو یې نن لوړه وکړه. د لوړې له مراسمو وروسته ولسمشر په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره به کار کوي. په همدې ورځ اجرایوي رئیس عبدالله او د ده دواړو مرستیالانو هم د لوړې مراسم پر ځای کړل. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان له دې مراسمو دا راپور برابر کړی.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له لوړې وروسته په خپل لومړی او هر اړخیزه وینا کې ټینګار وکړ چې په حکومتي نظام کې به پراخ بدلون او اصلاحات راولي او د اداري فساد پر وړاندې به په ټینګه مبارزه کوي. نوی ولسمشر ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ په ارګ کې لوړ پوړیو دولتي چارواکو، کورنیو او بهرنیو میلمنو ته په وینا کې وویل دغه اصلاحات به د دولت په درې ګونو خواو کې عملي کوي.
لستر محکمه نپدیر احترام هم دانن گوارم چه پا یو همیشت که دننه دی مکافات و او مجازات و دی اصل پا اساس دی محاکم و دی طول پرسونل ارزاوله بکر توسط با دی مکافات او دی مجازات و دی اصول و پرناکی دی مهم سکتور دی اصلال پارا لخبل طول سلطنه کار وخل.
هغه هم دا رنګ وویل چې څرنوالۍ هم بدلون ته اړتیا لري او پر څرنوالانو یې غږ وکړ چې ځانونه اصلاح کړي. ښاغلی احمدزی له حکومت سره د موازی ادارو په لمنځه وړلو هم ټینګار وکړ او د ملي شورا له غړیو یې وغوښتل چې د کابینې له غړیو سره له شخصي لیدو کتو ډډه وکړي. د دوشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د نوي ولسمشر په توګه د قاضي القضات په وړاندې او وروسته بیا د نوموړي دوه مرستیالانو او دغه راز اجرایوي رئیس او مرستیالانو یې د اشرف غنی احمدزی په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. له یو ولسمشر نه بل ولسمشر ته د سولې ځواک د لیک په دغه مراسمو کې کورنیو او بهرنیو سلګونو میلمنو ګډون کړی و. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله په خپل وینا کې ډاډ ورکړ چې د یو متحد ټیم په توګه به ټولو ستونزو ته رسېږي.
نن موږ د یو ټیم په حیث ژمن یو چې د اسلامي ارزښتونو د ساتلو، بنیادي اصلاحاتو او د هیواد په سیاسي او اداري برخو کې د بدلونونو د راوستلو لپاره به بنیادي ګامونه واخلو.
نوی ولسمشر د واک لا ترلاسه کولو وروسته وویل کله چې هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي ستونزې به هم ورسره راکمې شي. ښاغلي احمدي په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي نه وغوښتل چې له دولت سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
جګړه د سیاسي اختلافاتو د حل لار نه ده. موږ ثابته کړه چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارې حل کېدای شي. همدې دلیل د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي.
نوی افغان ولسمشر خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ور نه کړی چې د افغانستان له خاورې نه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیو هیوادونو نه هم د ورته عمل غوښتنه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی احمدي په خبره په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنی په معنا ده. نوی افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو هم وغوښتل چې د افغانستان سره مرستې د ملي بودیجې له لارې وکړي او ټینګار یې وکړ چې د نړیوالې ټولنې مرستې به په ښه توګه مصرف کړي.
و هم اوریدل چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه نن د لوړې پر مهال له مخالفینو سره پر سوله یو ځل بیا ټینګار وکړ او د خپل حکومت لومړیتوبونه یې په ګوته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د کار د پیل مبارکي ویل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې افغانانو خپلې ستونزې او کړاوونه په یو رښتینی فرصت بدل کړل چې څو وکولی شي چې د خپل هیواد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره کار ترې واخلي. د بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم دواړو افغان مشرانو ته مبارکي ویلې او افغانستان سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ او مرستو بیا ټینګار کړی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه فریبا ظاهر په استودیو کې را سره ده او نور معلومات راکوي.
مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې اشرف غنی احمدزی ته د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه او عبدالله عبدالله ته د نوي حکومت اجرایوي مشر په توګه د دندې د پایل مبارکي ویل ده. په دغه ویلامې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د دغو دواړو مشرانو ستاینه کړې چې د خپل هیواد د کامیابۍ او د سولې، ثبات او امنیت لپاره د خلکو د هیلو پوره کولو ته ژمن پاتې شوی دی. په دغه ویلامې کې د افغان ولسمشر د لوړې مراسم تاریخي بلل شوی دی. جان کيري دغه راز د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هلو ځلو ستاینه هم کړي او وایي نوموړي د ډیموکراسۍ، پرمختګ او امنیت په برخه کې خپل هیواد ته د پام وړ کار کړی دی. اعلامیه زیاتوي دا ښکاره ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته سوه، خو وایي ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې حامد کرزي په هغه وخت کې چې خلکو یې اړتیا ورته درلوده او د افغانستان د تاریخ ډېرې سختې شېبې وې، یو ډېر مهم رول ولوباوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلي. په داسې حال کې چې افغانستان د تاریخ یو بل پړاو ته ننوځي، امریکا له یو واحد او ډیموکراتیک افغانستان سره د لانیجدو اړیکو او همکاریو په لټه کې ده. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په یو اعلامیه کې د افغانستان نوي مشرتابه ته مبارکي ویل ده. ینکوبش په دغه اعلامیه کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو د هغو ژمنو ستاینه کړې چې وایي د یو ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د خپل هیواد لپاره یې د کار کولو لپاره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان ستونزې یوازې د ملي حکومت په چوکاټ کې حل کېدای شي. ینکوبش دا ژمنه بیا تکرار کړه چې ملګري ملتونه به د افغانستان لپاره د قوي ملاتړ په توګه پاتې شي. دغه راز د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت نوی افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. د دې هېواد د بهرنیو چارو او د تابعیت او کډوالۍ چارو وزیرانو لخوا د مبارکۍ په دغه پیغام کې ویل شوی چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر ولسمشر حمد کرزی او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د کار د پایل مبارکي ویلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې د امریکا سفارت تایید کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون به سبا سه شنبه لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د ولسمشر حامد کرزي او امریکا په اړیکو کې یو لنجمنه مسله وه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزی د شبا په مستقیم ارتباط را سره ده. ستانکزی صاحب،
بله سلام پر تاسو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا سفارت چارواکو او همدارس د افغانستان جمهوریت ریاست د لوړې د مراسمو لپاره امریکا څخه د راغلي پلاوی مشر نن په یو خبري کانفرنس کې سره څرګند شول. د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم ویل چې سبا به په سهار مهال د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. جیمز کانینګ هم ویل چې د امریکا له لوري به د خپل دغه تړون امضا کوي او د افغانستان له لوري که څه هم تروسه پورې کوم مشخص څوک نه دی ټاکل شوی خو تمه کیږي چې یو لوړ پوړی چارواکی دغه تړون لاسلیک کړي. خو وی چې د ښاغلي کانینګ هم غاک په دې اړه وورو
There will be an authorized representative of the new government to sign it.
خغلی کنینگ هم وی چې د دغه تړون لپاره به د افغان نوی حکومت یو چارواکی موجود وي او دغه چارواکی به د تړون امضا کوي، خو تر اوسه پورې نوم او د هغه مشخصات نه دي څرګند شوي او ولسمشران د جنو پروتوکولونو په اساس باندې دغه تړون نه امضا کوي. یعنی ولسمشران به په دې ساته نه وي، خو بلکې د چارواکو له خوا به وي او تبان چې د افغانستان له لوري به هم لوړ پوړی چارواکی دا سند امضا کوي او د امریکا له خوا به زه دغه سند امضا کوم. خغلی کنینگ هم وویل چې دغه سند یا دغه تړون په امضا سره به پلاستیک سره به د په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته شي او سره به ځینې همکاري هم چې امریکایي ژمنه کړې وه هغه به پیل شي او بل اخر له افغانستان سره به د امریکا او نړیوال ټولنې همکاري برته سره پیل شي او نړیوال ټولنه به په یو همکار شکل باندې افغانستان کې پاتې شي. خغلی کانینګ هم ویل چې دغه تړون همغه تړون دی چې د خغلی کرزي لپاره وړاندې شوی او په تړون یعنی په د تړون په موضوعاتو په خپل داخلي عنوانونو کې هیڅ کوم تغییر نه درغلی، بلکې همغه تړون به وي چې د افغانستان د چارواکو لخوا به لاسلیک کیږي. له دې مخکې که څه هم د افغانستان د نوي حکومت یعنې د ملي والی حکومت چارواکو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه یې د دغه تړون په اړه تازه څرګندونې کړي، بلکې د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنګین داد فرسپنتا هم دغه شنبه په هرات کې د هرات امنیتي خبرو ته وویل چې د لوړې د مراسمو په سبا یعنې د سیشن به پورز به دغه تړون لاسلیک کیږي. لکه څنګه چې ویل په دغه کانفرنس کې چې د امریکا په سفارت کې جوړ شوی وو، د امریکا له خوا د رغلی پلاوی مشر جان پودیستا هم برخه اخیستې وه. خغلی پودیستا لکه څنګه چې دلته د هغه مکمله بیوګرافي پرته ده، د امریکا د ولسمشر براک اوباما یو نږدې سلاکار دی. خغلی پودیستا هم هیله مندي وښوده چې دغه تړون به لاسلیک شي او د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی چې وکولی شي په دې تړون سره د دغه تړون په امضا سره د نړیوالو نړیوالې همکارۍ راجلب کړي. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې په خپل راپور کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل چې سبا سه شنبه به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په کابل کې د امریکا سفیر نن د امریکا په سفارت کې په یو غونډه کې چې د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې همکار هم پکې حاضر وو دا خبره تایید کړه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په خپل د لوړې په مراسمو کې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر جوړولو هم ټینګار وکړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال منور شاه پر راپور کې باوري چې پاکستانی سیاسي ګوندونه او سیاستوال د افغان ولسمشر د ژمنې ته په کومه سترګه ګوري.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د گاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان کې ادمنستریکامي او ترګری او عام دا اصل پاکستان او پاکستان افغانستان حکومت.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابته کړه چې په ملي یووالي باندې هیواد چارې پر مخ بیایي.
بنګو په دې خبره خوشاله یو چې بالاخره افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او اغلته کې نوی ولسمشر سوګن پورته کړ، نو دا خوشحالي خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او مونږ هیله لرو چې دین وروسته افغانستان کې چې کوم عبوري مرحلې دي
هل تا په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو وویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دا راز په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری یې راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت و بل حکومت ته د حکومت اختیار واګي سروګروي په رویا
باندې. پاکستانی سیاسي ګوندونو که یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړی نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د ګاونډیتوب ورورولۍ او همکارۍ سلسله لا نوره ټینګه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوږدې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان نوي حکومت ته په یو لیک کې د بشري حقونو اجنډا وړاندې کړې چې اووه ټکي پکې په ګوته شوي دي. د دې اجنډا او په دې اړه چې نوی حکومت له پخواني سره په څه توپیر بشري حقونه په افغانستان کې خوندي کولای شي، ملالۍ بشیر د بخښنې د نړیوال سازمان له څېړونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې. میرمن مصدق د مرکې په پیل کې د افغانستان له نوي حکومت څخه د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې یادې کړې.
اول د افغانستان د حاکمیت قانون باید مراد بشي، بل د ملکی تلفاتو مسله باید د رئیس جمهور په اجنډا کې وسی، بل مسله د ښځو او جنین کې حقوقو مسله ده، بل مسله د ازادي بیان مسله مو غوښتنه ده چې د نوی ولسمشر باید ازادی بیان ته باید ډیر توجه کی، بل مسله د مهاجرینو او داخلي دزایشو خلکو په اړه کې ده، بل مسله د اعدامونو او د مرګ سزا په اړه کې ده. باید د افغانستان حکومت د مرګ سزا او اعدامونو باید مخنیوی وکړي او له دا سزا نه باید د ټول قوانین له منځه یوسي، ځکه چې دا سزا یو غیر انساني سزا ده او دا د حق زندگی تخلاف کیده.
د افغانستان د ملي والد حکومت لپاره دا غشتنی یا پیشنهادونه پر ځای کول څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده، ځکه چې متاسفانه تر اوسه پورې له دیالوګ کال را پدې خو د کرزی حکومت نشو کولای چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي، او موږ فکر کوو چې دا اجندا د نورو بشري حقوقو او اصلي مسایلو یو ډیر لوی برخه ده، او د نوي حکومت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې نه ډیر توجه وکړي او دا باید تطبیق شي.
د افغانستان نوي حکومت د پخواني حکومت سره په څه توپیر بشري حقونه خوندي کولای شي؟
زه نشم کولای چې یو لبر نه ډیر توپیر ورکوم، ځکه چې د بل حکومت یا د پخواني حکومت نه هم د دوی هغه اشخاص چې د ولسمشر کرزی نه نږدې وو او تقریبا ډېره مهمه پوستونه درلود، دوی هم د بشري حقونو د تخلفاتو متهم وو، او اوس هم د ولسمشر اشرف غني احمدزی د حکومت نه او د دوی د معاونینو هم داسې یو اتهام موجود دی. او بل مشکل دا دی چې دا د ولسمشر موقف یا سمت او همدارنګه د اجرایی رئیس او سمت، دا دوه سمت یو د بل سره کلش کیږي او تچ کیږي، او موږ فکر کوو چې دا مسله باید بالکل واضح بشي، او همدارنګه زموږ غوښتنه دا دی چې د نوي حکومت اول باید هغه اشخاص چې د جنګي جرایمو یا د بشري حقونو د تخلفاتو چې متهم دي، دوی باید تر تحقیقاتو لاندې برازي، او دوی باید د خپل اعمالو ځواب ورکړي، او د یو باصلاحیت محاکمو په ترڅ کې، او همدارنګه د افغانستان د قوانینو ترناکي باید محاکمه شي. چې موږ فکر کوو متاسفانه شاید یو مشکل وبوي چې د نوي افغان حکومت د دین مخامخ شي.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي حوریه مصدق وچې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سازمان د غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بښنې نړیوال سازمان له راتلونکي حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوږدې او دوامداره ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر له نوي حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. عبدالهادي ارغندیوال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د هدف ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې نوی حکومت په کابینه او نورو دولتي مقامونو کې وړ کسان په کار وګماري. د سید کمال شاه عارف په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دندې لپاره سره سم د اقتصاد وزیر هیله لري چې نوی حکومت به د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره اساسي کارونه وکړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم په تیرو ډیرو سکلونو کې د هیواد اقتصاد د تیر په پرتله 9% پرمختګ کړی، خو دا پرمختګ د افغانستان اړتیاو ته په کتو کافي نه بلل کیږي. د په خبره که څه هم تیر کلونه د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د قوي کولو په برخه کې یو طلایي چانس و، خو په دولتي ادارو کې پراخ فساد او نامن یو د دغه چانس تر لاسه کولو مخه ونیوله.
زه اوس هم په دې باور یم چې راتلونکي حکومت هم د ما توصیه دا ده چې که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا اقتصادي بنسټونه قوي شي، نو دولت باید په خپله امکانات پیدا کړي او په دغو باندې سرمایه ګذاري وکړي. که د قرضې له لارې نه کیږي و او یادې د ملت د قرضې لاري نه کیږي، دا کار باید وشي.
شاغل یارغندیوال په هیواد کې نامنۍ فساد پر بهرنۍ مرستو تکیه کول، په ځینو پروژو د بهرنۍ لخوا په خپل سر د پیسو لګول، د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په تیرو ډیر لسکلونو کې ستر خندونه وبلل. ارغندیوال زیاته کړه چې تیرو انتخاباتي ناندروي هم د هیواد اقتصاد ته لوی اقتصادي ضربه ورکړه چې په دغه منځ کې ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو خپلې پانګونې کمې کړې. نوموړي د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د امنیت په تامین او د ساتورو کې دوه سره په هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمينه برابر کړي.
هغه کسان چې وغوښتل چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، هغه خنډ شکاوله چې ټول عمر انتظار وکړي. دلته سو میاشتې انتظار، بلاخره د سرمایه خارج تلار په نورو ملکونو کې سرمایه‌ګذاري وشو. اوس هم هیله لرو چې د نوې حکومت د جوړېدلو نوروسته او د کار د پیل کولو نوروسته په افغانستان کې په سرمایه گذاری کې ډیر بدلون راسي.
شاغلی ارغندیوال زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په قوي کېدو سره به خلکو ته کار پیدا او د هر ډول بدبختۍ مخه به ونیول سي. په همدې حال کې نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د اقتصاد پیاوړتیا ډاډ ورکړ او ویل چې سوله، ثبات او اقتصادي پیاوړتیا د کارونو په سر کې ځای لري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړی د دې خبرې مجلې وروستی راپور ته. په افغانستان کې د امریکا پاوز بګرام زندان ته نږدې یو شمیر زندانیان چې ټول بهرنیان دي په توقیف کې ساتلي. د راتلونکي دسمبر میاشتې له ختمېدو سره امریکا په افغانستان کې د دې ډول توقیف ځایونو د درلودو حق نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دې زندانیانو برخلیک به څه وي. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
بګرام اډې سرخوا کې د امریکایي ځواکونو د توقیف ځای قومندان تورن جنرال پیټریک رینر توای له دوی سره بند زندانیان ټول بهرني اتباع دي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. جنرال رینر ترویټرز خبري آژانس ته ویلي لراتلونکي دسمبر میاشت وروسته دوی په افغانستان کې د زندانیانو د ساتلو حق نه لري او همدې ته په پام سره کېدای شي امریکا ته واستول شي او یا د بند د دوام لپاره ګوانتنامو وروسته تمځای وي. پر نیویارک او واشنگتن د 2001 کال د تروریستي حمله وروسته متحده ایالاتو د نړۍ په مختلفو برخو کې القاعده سره د تړاو په تور مشکوک کسان ونیول او په پټو زندانونو کې واچول. که څه هم چې وخت د باراک اوباما تر رسیدو وروسته امریکا د داسې زندانونو لرل منع وګرځول، خو بګرام سره خوا کې له امریکایي ځواکونو سره د زنداني کسانو د برخلیک په اړه لا تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. رویټرز خبري اژانس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په دې توقیف ځای کې د زندانی کسانو هویت څرګند نه دی او نه هم امریکایي ځواکونو د هغوی د شمیر او د نیولو د سیمې په اړه څه ویلي. خو رویټرز آژانس د بشري حقونو د ډلو په حواله وایي چې د دې زندانیانو اکثریت یې پاکستانیان دي، خو د یمن، سعودي عربستان او روسیې اتباع هم پکې شامل دي. بګرام سره څنګه کې د امریکایي ځواکونو د توقیف ځای مشر جنرال رینر توای د متحده ایالاتو پوځ غواړي دا زندانیان د هغوی خپلو هیوادونو ته وسپاري، خو دغو هیوادونو امریکا ته دا ډاډ نه دی ورکړی چې له دې زندانیانو سره به ناوړه چلند نه کوي. نو رویټرز خبري اژانس په وینا یو انتخاب دا دی چې دا زندانیان د محاکمې لپاره متحده ایالاتو ته یوړل شي. په افغانستان کې د امریکا پوسټ په دې ورسېو کې څوارلس پاکستانی زندانیان خوشې کړل. امریکایي چارواکي وایي د دغو خوشې شویو کسانو د بندي ساتلو لپاره لازم اسناد او شواهد نه درلودل.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري مجلې پای ته ورسېدو.